السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر دادا شرم القرم لتنا زماف نظر كيف
بل اوریدون که لرود ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د تورخم دروازه لشل ورځ رئیس تر اوسه پورې د مسافر او باروډونکو موټر پر مخ انتړلې ده. د دغې لارې په تړل کې دوه سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په زیان رسیدو سربیره د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو ته هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په دې موده کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښته شوې چې پولې ته څیرمه د یو شمېر سیمو اوسېدونکي یې انکډه کولو ته اړ کړې دي. د دغه دروازې د بیرته خلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په وروستیو نږدې دوه نیمو لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازه د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوي، خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کېږي. د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کېږي. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغېزمن شوي یاست، د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولئ، ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده، آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي؟ د خبرونې ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړې. وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم راسره یو ځای شي. خو لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي، خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. مخکې له دې چې ستاسو غږونه واورو، په دې اړه د ازادي راډیو چمتو شوي راپور ته به وښو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او دغلته د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینوادي ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه. بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تاته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پرېکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پرېکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځینې څه کورونه کډوال شوي زموږ د سپین غر چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دي، دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځای شوي دي، بره لنډي کوتل تر ختلې دي، هغه ته مشکلات دي، ترانسپورټرانو ته چې پر روډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو تور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 20 راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د یو پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي. خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي دغه راز سوداګرو ته هم ډیر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
زیان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاڑی چې ولاړ دی کوم ټران چې ولاړ دی کوم سبزی چې ولاړ دی ټوله خراب شه او نیمایي ما خو ډیر بیرته وګرځول او د بل لار نن بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده. غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتی ده. نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو اون پوس همي یوسف زای هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. یوسف زای صاحب خبرونه ته راغلاست. یوسف زای صاحب دغه د تورخم دروازه ډیر موده وشو چې تړلې ده. تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې چې شوي دي کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولې دغه دروازه دومره بنده پاتې شوه؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړې اړیکې دي هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده. هغه د ګاونډیتوب تقاضاوي کمې شوي دي او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دي. خو زه فکر کوم چې دا تړل کېدل د دې ډېر زیات اثرات وي په تجارت باندې، د انسانانو په تګ تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسایل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومکونه کړي وو. پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې طالبانو حمایت کوي او د تورم حمایت تل کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره. طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي. اوس دوی ورسره ښې روابط نه ساتي. همدلته د پاکستان طالبان تورونو نه چې ورباندې لګول کېږي یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت ده یا لږ حقیقت ده چې دوی پاکستان ته نږدې دي. طالبان یو ډول د احساسي کمتري سیاست ښکار کړی دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره مونږ یعنی یو بل سره شدت یو بل خلاف شو دا مناسب چې مونږ باندې چې کوم هغه تاپه وهل شوی ده دا به منځ یو شو. بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم خلکو ته وکړي چې مونږ پاکستان خلکو پېښه خلک دي. خو زه فکر کوم چې کوچنیو مسایلو باندې دا اصلا خو اصول ده چې
یوسف زای صاحب تاسو غږ سم اورېدونکي نه اوري ګمانم که چیرې د خپل موقعیت
اوس بهتر شو
او یو کړکۍ ته نږدې شئ. مننه.
نو اصول خدا دی چې مطلب افغانان تورخم بورډر نه مني او دلته دوی وایي چې تاسیسات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي په هغه باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده. دوی سره ټول افسایګان یعنی پویږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه د کابل کې، نو پاکستان سره ډیره پوری گزاره نه کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خو موږ سره نږدې پاتې شي، نو دوی باید زموږ د تابع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زای صاحب، خپل چیرې د پاکستان د طالبانو دغه درې چې تاسو وایي چې سخت دی، ورسره تعامل مشکل دی، خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه ډېر مهمه بلل کیږي، نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډېره رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې دې لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي، او اقتصاد خو مونږ او تاسو پوهیږو چې خپله ډېر ځپل شوی اقتصاد دی. ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوستو جوړولو پر سر باندې اکثر وختونه شخړې راپورته کیږي، خو موږ مخکې لیدلی وو چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې، مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي. دا پوستې په ټول سرحد کې جوړیږي، خو هلته بیروبار نه وي، رش نه وي، نو مطبوعات نه وي، نو هغلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي، پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه، د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. زه فکر کوم په دې کې پاکستان د غټ ملک ده، غټ اقتصاد لري، 2.5-3 میلیونه خلک دي، همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي، او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي، خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد دپاره چې پاکستان سره تجارت هم ډېر تر ټولو اسانه لار همدغه ده، او بل د دې انساني اړخ ډېر مهم ده. افغانان مونږ ډېر مجبور یو، ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري، هغه چمن ته ځي، چمن نه کوټې ته ځي، بیا پېښور نورو سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختي پالیسی نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم، خو افغانان باید موږ سره سم رویه وکړي. طالبان بیا وایي چې که زه د لوږې مړ شم د پاکستان خبره نه منم، یا د پاکستان پوستې جوړول یا د ما پوستې منع کول دا نه منم. نو دغه یو عدم اعتماد فضا ورځ په ورځ زیاتیږي. کله چې فضا د عدم اعتماد زیاته شي، نو په نتیجه کې دا سرحدي کرښې هم راځي او روابط هم کمیږي، او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي. خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامي مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي، او د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوال وباسي، افغانان غواړي اسلام آباد نه باید د دې بستر اخیره پورې وستل شي، یا له پاکستانه د کارډ هولډر کار لرونکي وستل شي. دوی اوس مجبور دي، دوی که تورخم لاره نه وي، ممکن دي د غلام خان یو سخت نه چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غو لارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبق دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي، بیا یو بل بې ځای غیرت وکي او دوه نقصان ورسي.
یو څه زسه پرې خبرې وکړو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده، اوریدونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي پر دې موضوع را سره خبرې وکړي چې خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کېدو اغیزمن کړي په خپله، یا نږدې خپلوان، او دغه راز ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې چارواکي مسؤول کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتصال 22 11 24 201.
میکروفون ستاسو.
زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لکوم زموږ تماس نیولای؟
قربان سم محترم نوري صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته لاندې وکړو شروع جوړ به صاحب الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه
اصل صاحب خبرونه ته خره غلاست موضوع مو اوریدل د غوړی نظر په ور کې او که پښتنه لری
قربان سم نوري صاحب نظر بم پلنډو سره شریک کمه د ملمنو سره پښتنه مکمه نوري صاحب محترم دغه د تورخم کوم دروازه چې بند ده د ډیره وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې دا افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړي د کاله تماجر دې متنګي کدل تزمز د اصلات واس نور صاحب د دروازه په وار وار او ردون کز ما دا غوړی تاسو یې شاهدانه چې بندیږي ما پر خپل ملي تجارانو باندې دا راځي نور صاحب چې دا غلار سیر چې ګر سره دا غلار په دې کې سي اکثر رسنۍ چې موږ د تجارانو څخه د افغانستان د تجارانو څخه نور صاحب د پښتنه کړي چې دا غلار سیر سي دې جواب دا غ دې موږ د خبرې په مقابل کې چې نور روایت چې موږ دا شان د خپل مثال غلار وجدي دي مصاب ذات غازي نور صاحب تاسو دلته ورته غوړی دلته ملیارډو ډالر د تجارت تداري وستاوه ورسېدې زموږ کشیر بل ملک مثال یو لار برابر کې زموږ حکومت زموږ تجارت دغه نه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبره حالت نه ورته جوړې لکه دا د تورخان دروازې ځخه
بله
د پاکستان خلکو ته محترم نور
وای کوم پښتنه لري له خاغلی یوسف زینه چې همداش به زموږ میل مده
قربان سم پښتنه مې دا نور صاحب اول سلامونه دې ډېر وتاوم زراعت هغه پښتنه د دې چې مثال د خبرې کې دا شو کې غاټ غاټ تجارانو حکومت لا سره یو کې محترم نور صاحب دغه د میوه د غړي دلته راوړي وسوګوري پاکستان کې کوم میوه شي خرڅېر نه خرابې نه نور صاحب البته مثال جسان نه جوړیږي نور شان نه جوړیږي فابریکې ته ما د ملماسم د ملماسم محترم ته دا پښتنه د چغټ غټ فابریکې دلته جوړی کې چې هغه خرابې یا جسان جوړوي یا بوتلان نه جوړوي
بله مننه
د دغه رومیان سره جوړوي نور صاحب دغه پښتنه د ملماسم
مننه کور ودان اتل صاحب چې د هلمند متماس نیولې او د یو اوریدونکو نظر به هم واورو چې د واتس اپ لاره مخکړه تپریخو
مننه د ازادۍ رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم او ترخم دروازه خو زو دواړه ودونو د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو لسنو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړې ده او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زړه تر زړه پرانځي کار راځي او زموږ برکه کې خلک ډېر په تکلیف ده
د ازایتری رادیو یو شمیر اوریدونکو د غراز لیکل پیغامونه هم راته پریخي دي یو اوریدونکو لیکلي تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو دغه جګړې ل عمل موږ اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان او هدف دې تورخم د البته د ډیورند کرخې ام پو اوګدو کې د طالبانو د زواکونو او د پاکستاني سرحدي زواکونو ترمنځ ورستېونه خطه و چې ویل کیږي پکې خلکو ته تلفات هم اوخته دي یوسف زیس یو بل اوریدونکو هم دا اوریدونکو به مرواخلو بیا به تاسو در شو بلې ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم سلام قاری صاحب پښتون خبرونه تخره غلست تو خې صاحب تاسو د پښتون صاحب غږ سره نږدې مګر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي ځکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني
نو تاسو شل کلمې اوریدونکو کین تاسو ما غږ نه پیژنئ زاج تو خې
غږونه اوس غږونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا دغه د واتس اپ لارې تاسو ټلیفون نه کوي دغه چپی هم تاسو غږونه بدلوي مهرباني
مننه کور ودان تاسو ته تاسو تخنیکي همکار ته روشن سپته نیکی له احترامات وړاندې کوم مننه سمسته وخت راکړي موږ به نظر ورکو یو
لنګ تو حساب وبخچې بل مهرباني زکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زستا سو دایمي همکار يم په غاړو خبرونه کې تاسو خپل نظر ورکوي کله تم خپل لړ نظر ورکوي خو خوشاله کیږم مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکوو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی دی نه جوړېدای شي دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان د دای کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لاري خرابې کړې دي ول پر دنیا به دراو ګرځو او مرکب هم را سره خپل ملت هم خوار کوي زموږ ملت هم خوار کوي دا مفزان نه پیږي د دې خپل محترم باندې زموږ دائم بند کړی زده د ملت او د وطن په زیان د کار لږه خبره تاسو واخین او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وټړي د تل د پاره تر بیکار ودان په خراب نړیدلې ساده نور لاري ستل نور لارو د بدلی لاري جوړه پیدا کړي دا هر ورځ غم دا هر ورځ جنگ هر ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي او زموږ له محترم ملمنو زخه دا پښتنه ده چې څه وسوه مخکې خبرونه خپاره شو چې په دوې ورځې کښې دا لار خلاصېږي او اوس څه مشکل رامنځته شوی چې اوس بېرته دا په ناکامي سره پای ته ورسېده او د خلکو امیدونه قطع شو.
مننه.
دا څه لامل وپېښ؟
مننه کور ودان توخي صاحب. یوسفزی صاحب، افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدی چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي؟ اکثرا موږ تاسو لیدلی دي چې په تېره بیا په اوړي کې هغه وخت چې د تازه میوو وخت را رسېږي ډېر ځلې لیدل شوي چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوو بهیر په ټپه درېدلی ده، ورسره سوداګرو ته، باغ لرونکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري؟ هغه نورې بدیلې لارې آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دي او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوږ ګوتې نیولي دي، یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یوه بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلي دي، او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو دپاره افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده، او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوې ډېرې لري، اکثره افغانستان ته صادرېږي. نور کوم د مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډېر کم ده، یا خپل عایدات لري، یا خپل باغونه او نور لري. پاکستان یو ډېر ستر مارکیټ ده افغانستان دپاره. ما مخکې ارزو که 2.5-3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي، او د افغانستان دپاره یا خوبی دا ده چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعته وروسته هغه اسلام آباد ته رسېدلی وي، او د باغ نه چې منش کېږي یا خټکۍ راشکول کېږي 12 ګنټې وروسته پاکستان منډیو ته رسېدلی وي، ارزان هم پرې وځي او قیمت هم ښه وي او آسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان دپاره که هر څومره نړۍ سره دوی روابط قوي کړي، خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغسې پاتې شوی ده. او دا افغانستان اوس داسې یو هغه نه لري، یو حالت پکې نه ده چې اوس کارخانې جوړې کړي، جوسونه جوړ کړي، یا دغه سړی خونې جوړې کړي بیا دنیا ته خارج کړي. زه فکر کوم چې افغانستان هغه حد ته نه رسېږي. پاکستان سره روابط بهترېدل د تجارانو دپاره مهم ده، د خلکو د مهم ده چې توکي په ارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کېږي او زر پلورل کېږي او نغده ګټه لري.
بله یوسفزی صاحب، د توخي صاحب دغه وروستۍ پوښتنه وایي څه وشول چې 2 ورځې مخکې وایي داسې په پام کې وه چې دغه لاره پرانیستل شي، جوړجاړی څه وایي خو نه شول؟
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زمونږ چې کوم معلومات دي چې دا دروازه پرانیستل شي، خو بیا چې کله افغانستان لوري ته وویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانیستل شي، په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته وویل چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاصه کړئ. متاسفانه په هماغه شپه باندې بیا جګړه وشوله، افغان طالبانو دغلته په نږدې پوستو باندې برید وکړو، بیا د وروسته پاکستان په افغانستان په پوستو باندې قوي و بمباري وکړله. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي وو هغه هسې چونکې خلک ډېر زیات دې موضوع ته توجه ده، هغه یو احتمال ویل شوی و چې که دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپله یو جرګه وه، بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله، چې که حکومتونه توافق ته ورسېږي نو دا په 2 ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده. زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستاني قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو دپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو دپاره دا بورډر پرانستل شي، خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کېدای شي تر یو حده پورې یعنی تر فشار لاندې ده، د خپلو خلکو هم، د تجارانو هم. خو بل طرف ته د افغانستان د نظامي مشران چې کوم دي، وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دي، هغوی سخت موقف نیولی ده، لکه څنګه چې ځینو کسانو وویل چې دا سرحد بېخي وروته شي او دا موضوع حل شي، نو هغه بیا د هغې زاویې نه ګوري ورته چې ضرورت نه لرو. خو حال دا ده چې ما مخکې ارزو کړو چې دلته فیلحال د افغان کډوالو د شتون له امله هغه انساني اړخ یې ډېر مهم ده چې خلکو حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې، مړي شوي دي، په شبخانو کې مړي شوي دي، او انتقال دپاره منتظر دي.
بله بله یوسفزی صاحب مننه.
دری کلونه ما دغه فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلې دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سینې نوې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورو
حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي
محروم انجنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو.
میکروفون ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونیم د سیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. مومن صاحب خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمړی سلامونه تاسو استاد د رادیو له طریقې څخه ټول ځینځپلني کې سلامونه وړاندې کوم. درن مل ماتم سلامونه وړاندې کوم. مهرباني صاحب تاسو په خدمت کې.
مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې په دې دورن د دروازې په اړه خبرې کړې دي ځینو اوریدونکو هم ټلیفون نو وکړل او د غراز مختلفه چې د دغه دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی ویل شوی چې ټاکل شوی و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یو جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډیدلې ده. له هغه ځایه چې خبر یم تاسو هم په دغو هڅو کې ډېر ښکېل یاست. څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه چې ټاکل شوی و نن وشي ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې وو یا تقریبا د تېرې جمعې څخه زموږ د چمبر اف کامرس سره او د خیبر چمبر سره د سرحد چمبر سره او د جوین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلودي او مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکړای شو دغه لویه ترانزیتي لار دغه لویه تجارتي لار دغه لوره احمدي لار هم پاکستان ته اهمیت لري هم افغانستان ته اهمیت لري هم د افغانستان سوداګرو ته هم د پاکستان سوداګرو ته او په عین حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی دی. نو لهذا موږ په دې کې چمبر خپل مداخله وکړه او په اسلام مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس سره وکړي او ویل چې څنګه مستوالی شو چې د دې لارې د اهمیت په نیمه شپه خپل تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي موږ دې وکړه چې موږ به په اردو اول ته مجلس وکړو په یاکشن سره یاکشن به موږ ورلو اول ته مجلس سره وکړي او مجلس پر دې و د افغانستان د افغانستان د تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و چې باید دا لار به قید او به شرط خلاص شي که څه مسله وي که څه مشکلات وي هغه باید خبرو د لارې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سی کمیټه چې د دوو کمیټې د لارې څخه دا کارونه پر مخ وړل شي. جنګ او دزبندي استفایر باید دا باید دغه دزبندي باید وسی او دلته باید څه نوي زموږ نظر دغه موږ نظر دغه خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادل وکړو له هغه تیر مجلس کې ورسته درغه موږ نن بل جرګه چې باید نن موږ بل مجلس کړی وای بل مجلس په دې ماته سوچ زموږ د تاخرات مجلس ساده چې موږ غواړو او د دسمبر او د تجارانو درما بین مجلس کې څه که هم هغه دغه د جرګه او موږ ته باید معلوم وي چې موږ د مجلس دغه څوک چې موږ د تاخر مجلس کو نو له هغه څخه خطر چې دا نو معلوم سي موږ فل چې دا تاخر ته معلوم کی او ان شاء الله بل مجلس به
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی
بله
په دغه مجلس کې په مخکنی مجلس کې د دوړو لورو سوداګرو برخه اخیسته او قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی او چارواکو هم ګډون کړی.
نه چارواکو موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر دغه د پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نکو چارواکي باید خپل د چارواکو سره خبرې وکړي د کمیسار خبرې هغه باید خپل د کمیسار سره خبرې وکړي کچيري مثلا ګمرک کشتم ته کشتم باید خبرې وکړي چمبر باید خبرې وکړي موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان د شکل کو رسمیت مشخل
افغانستان اسلامی امارات خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظم ادارې کې او کولای شي په وخت کې د خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه وړو چې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوام او قبایل وزارت ته صف افغانستان کې هغه باید خبرې وکړي. په لحاظ موږ خپل د تجارت په لارې څخه غواړو چې د خپل د تجارانو اواز واورو، اواز خلکو ته ورسو چې لته د ورځې 3 میلیون ډالر تاوان رسیږي. ترانسپورټیشن په ټاپه ولاړ دی. دا اوس هم تقریبا پاکستان د پاکستان د لور څخه زموږ ترانزیت تلوره ته پیسې ده کم شوی دي. مشتوله تلوره ته پیسې ده ترانزیت بل ځای ته راول دي. د سیمه د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نشي، د افغانستان او تاسو تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپل وجبه وبله چې دا غوډه تجارت سره کښینی او خپل خبرې وکړي.
یعنی دغه ستاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو ترسره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خو داسې سوداګر خو معمولا په خپلو دغه سوداګریزو چارو کې خپلې ګټې لټوي او د دواړو سوداګرو د دواړو لورو د سوداګرو په ګټه ده چې دغه لاره باید پرانستې وي. خو که راشو دې خبرې ده چې کله تاسو سره کښېنئ، کومې پرېکړې کوئ، هغه پرېکړې باید یو څوک عملي کړي چې هغه د دواړو هیوادونو چارواکي دي، سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماتیکه سطح اسلام آباد او کابل دی. ایا فکر کوئ چې ستاسو دغه پرېکړې ستاسو هغه وړاندیزونو ته هغوی غوږ نیسي او هغوی اهمیت ورکوي یا تر اوسه یې ورکړی؟
زه فکر کوم زموږ د افغانستان د چنزه د افغانستان یو تابع یم، بیا د اوتاف سرت چې پیلن موږ هلته په اوتاف سرت کې د مسؤلیت لرو، د معاون په سپات یا د مسؤلیت موږ لرو. زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه دی څنګه چې وخت موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خواته نه ده بنده شوې، لار د پاکستان د خواته بنده ده او هغه هم موږ هغه بعض دلیلونه چې موږ ګورو غیر معجدي ولې دا غیر معجده دلیلونه باید داسې چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه د دې وزارت محترم خارجه او زموږ هغه حکومت چې د جی سی سی په نامه چې دا باید دې خبرو کې لار ولې بندیږي، ولې دزې کیږي، ولې دزې کیږي، ولې فایرنګ رامنځته کیږي. تاسو وګورئ دغه د تورخم دا خلک در پېښور په رسیدل دي. د تورخم د دې خو خلک عین در مارکو در بازار په خلک راغلي چې تل خپل کورونه یې لکړي دي. د بیرې د لاس خلک په وحشت کې الته ژوند کوي. نو دا خو داسې نه دا یو تجارتي ساحه ده. دا باید امن ساحه شي. دلته باید هیڅ فایرنګ ونه شي. دا زموږ آواز دی. دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت قدر دا اوسه پوری
مننه مومن صاحب. سره اوسه یو اوریدونکی هم د لاین کې بلې مهرباني ځان راوپیژنې د مایکروفون ساسو خبرونه څوک او له کوم ځای مو تماس نیولې مهرباني.
سلام علیکم. سلام محمد اجل درزګان ته.
بلې خبرونه ته خره غلاست که خبرونه مو تر اوسه تعقیب کړې. موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. دوه میلمانه هم همدا اوس را سره دي. کومه پوښتنه لري کولای شي مطرح کړي مهرباني.
سلام دا پاکستان حکومت سم دا یله ده چې دا سیاست او بشریت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړ دي، بشریت جلا کړ دي. دا خدای د افغانستان دولت سره کې دی، د امارات سره نه کې. بل د مومن صاحب دا غوښتنه ده چې فلاوی واسي سم د خبرې سره کې دوه مده پاره کې چې د خلک لاري ته نه راځي پاکستان حکومت نو بار دي یو بل دولت یو بل بدل لا دي او پښتې کومال نه د دې ته دروځي وخت
مننه کور ودان چلو د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. موضوع هم د تورخم د دروازې تړل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست، څومره سوداګر اغیزمن شوي دي، ولې دغه لاره نه پرانستل کېږي، څوک ګرم دي، په دې ارتباط کولای شئ چې خپل نظر ورکړئ. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی. خو مخکې له دې چې بیا هم اوریدونکي را سره یو ځای کېږي، مومن صاحب مخکې له دې چې تاسو درڅو یوسف زی صاحب د دې اوریدونکي یوه پوښتنه هم که تاسو ځواب کړئ چې د دغې دروازې تړل کېدل ډېر زیان ولسونو ته رسیږي، ولې حکومتونه چې ځان د ولسونو مدافع بولي، خیر خوا بولي او د هغوی لپاره کار کوي، د ولسونو غږ نه اوري، د ولسونو د دغه جنجال غم نه خوري؟
یو خدا چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته ده چې غږ یې واورېدل شي. پاکستان کې یو د ولسواکۍ په نوم یو څه دي افغانستان کې خو مطلق طالبانو حکومت ته دین وړاندې به داسې وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دی چې یعنی پخوا به چې کله سرحد بند شولو د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبرې وشوې خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم دریز غوره کړلو د خلکو د جلابات وکیلانو به خپل دریزو د سیمې خلکو به خپل دریزو خو په نتیجه کې به یو سمسمۍ یا سم امنیت به رامنځته شو سرحدونه به خلاص اوس خو نه افغانستان کې پارلمان شته نه داسې سیمه ییز وزیران شته ده نه د سیمې نمایندګان شته نه د ولسوالۍ شورا شته ده چې دغه خبرې راپورته کړي چې د خلکو هغه انساني الخه او وڅی دی زه فکر کوم چې دغه دوه دی یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست دغه په پاکستان همیشه تجارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچول خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبانو حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او به چې دلته خبرې تاسو قطع کوم نن مخې دی چې د سړیو تر سم او د خبرونې لپاره مچم توالی نه و څوره پورونو سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوی دی. د څو اوریدونکو په غوږونو کې چې ما واوریدل دوی وای چې مخکې به مو تر کرخې د ډیورنډ تر کرخې پورې ډیر مزل کاوه اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلو پر سر دي.
کوم ځای معنی چې په خواني زمونږه د جهاد د غوونو موږ ته به د خاپک نه خو تور تیګه اوتوي اغه کې زمونږ غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاور واړوي نو سره غږ زمونږ د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دي. موږ دره د لاس ورکړه موږ ریټاړه د لاس ورکړه موږ اوغو دره د لاس ورکړه موږ تورخیل د لاس ورکړه دا چې د کونړ شاته دي. موږ شندره د لاس ورکړه موږ غیرډن د لاس ورکړه موږ انارګي د لاس ورک هغه د ګوشتي ورسالې مربوط دي. سپینه خو ته وي هغه د لاس ور کلاس پینکی تنګي ته وي موږ د لاس ور کړی په لوم په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډکی خلکی د ممان در ټول قامونه شالې و ولې و مایا و سرکند او د کوکاهلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنګ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ور کړو وم په زخمیان ور
د سی وختو چې موږ به د شالې درینه روان شو دور ز مزل موږ پیدا کو به ول پک ستاندک پیتر سی دا غو وخت پور چې څو امریکانین کلرال نو رو روان شو دلته القیدی دی هم د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی وایي چې په خاپک یو او زمنګ د کوټې د پاسه دی.
یوسف زای صاحب آیا فکر نه کوي چې په دتیرو شلو کلونو کې پاکستان ډېر پوستې په دغه ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جوړې کړې دي او اوس چې مثلا دې خوا پوستې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا چونکه په خوا دغه سرحدونه معلوم نه وو د انګلیزانو په وخت کې یو داسې یو اټکلی او بیا خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه په کوم ځای کې پیل کیږي کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړی دی چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي بل طرف ته پاکستان حدود وي هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال موږ چې کوم اوس خبره کوو هغه سیمې دي غرونه دي ځنګلونه دي کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې موږ یو مشکل له پاکستان سره یو تاریخي مشکل لرو او دا داسې مشکل نه ده چې موږ اوس د پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړي. دا یو تاریخي مشکل دا پروت هیڅ حکومت له پاکستان سره هغه قوي حکومتونو هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه ده کړې خو پاکستان دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرخې معلومه کړي او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کړي. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا نه د خپلو خلکو فشار مني نه د نورو خلکو فشار مني او هر هغه کوي هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا
سره. بله مننه یوسف زای صاحب.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
مومن صاحب یو پښتنه تاسو ته هم راځي و دا پښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري د سوداګرو لخوا مطرح شوې ده اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوې ده چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونتوانېد چې نور بدیل محکمې لارې پیدا کړي یعنی دغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي ولې تر اوسه پورې دغه هڅو هغه سي مطلوبه نتیجه نه ده ورکړي
مهرباني ډیر ښه سوال دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل زموږ څلور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید نوي فیصده ته رسېدلی دا د شپږ میاشتو مخ خبره ده دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی ګوري دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پوره کولی افغانستان سوداګر د افغانستان اقتصادي نظام د افغانستان اقتصاد موږ غواړو چې د ټولې هم لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره بیا په سیمه کې د همسایګانو سره په سیمه کې او د ټولې دنیا سره شي اړیکې ولرو نو غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو دغه وسو زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي دا وسم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان سپینبول دک پدې کې نور مشکلات په دې تور خان کې هر د پدې تور خان سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوی ده څو وخت چې موږ د میوه کار وسی دا باندې بسرونه څو وخت بیا یو اندکترین سیاسي خبره وسی دا بندر باندې افغانستان داسې نه دی په خو زموږ تقریبا ډیر مواد د پاکستان څخه راتل چې دا په خپل پاکستانی سوداګرو ته ځان رسیدل بیا هغه په خپل دا درکوي او په پیژي د دې دغه را پاریدل یا بیا شي چې دوی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسیږي دا څه چې واز موږ ته تاوان رسیږي موږ ته دیتہ در موږ ډیر تاوان د اوس د افغان ترانس پروژه ده کچیر د افغان ترانس پروژه جوړوي یو غوته موږ اهمیت ورکوو خو بیا نشو کولای چار روز به بندر به الهوي یا به زما ترانزیت تر څوک څوک تاوان رسوي او زه بل از درځنه ورته ناستم دا خو هیڅ امکان نه لري خو دوی ته هم حکومت دی قانون دی مقررات اسلامي قانون دی په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي د خلکو حقوق معلوم دي ټول شان معلوم دي یعنی داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس دلته ان شاء الله بدیل لاري همسته ولې موږ غواړو د ټول همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو قوي اقتصادي روابط ولرو یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې
مننه مومن صاحب بیا به هم تاسو در شو د چې د تورخم د دروازې بلې غاړې ته
زه پنځه دقیقې کې تاسو سره یم
بله مننه بله پنځه دقیقې کافی دي ک یو ورسته پښتنه هغه داده چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې امر ته اشاره وکړه اوس چې پسرلی دی نږدې دی پسرلی او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده د دې آیا بیا هم ضمانت کیدای شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان د لاره بند نه کړي
فکر کوم افغان سوداګر لکه په وارداتي ترانزیت کې تخصص ولا او دغه زموږ د تجارت چې دا مشترک دی د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی دلته څوک انګور رانیسي پاکستانی سوداګر دلته انګور رانیسي کوم دلته مالټي رانیسي اردو یعنی د تجارت تومره سره غوښته شوی دی او دغه تجارت نه پرېږدي چې توانی چې زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده
لرم فکر شو دي ته مومن صاحب
یو صحیح تعهد وجود نه لري
تعهد تاسو سره کړی حکومتونو کړی دی پاکستان حکومتونو هم کړی دی افغانستان حکومتونو هم کړی پرلپسې هغه وعده باندې دوی نه درېدلې
وخت تقریبا درې کال بیا دوه نیم کال به کېږي موږ سفر وکړي موږ سره تقریبا شپږ سو ولس واجه وي چې یو واده درته اوس پر نه ده تقریبا چې زه تاسو هغه
که وضعیت هم داسې وي مومن صاحب پوښتنه مطرح کیږي چې تاسو بل بدیل پلان لري
زموږ بدیل سره موږ نه غواړو چې په سیمه کې هیڅ د هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې موږ غواړو په سیمه کې د ټول هیواد سره موږ ښه اقتصادي اړیکې غواړو او تون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلته به ډیره ده نه د اخوا سوداګر غواړي نه د دې خوا سوداګر غواړي چې دا اوسېولې د حکومتو ته موږ به په دې باندې کوشش کوو هر هغه حکومت چې تخطی کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي او توایي چې ولې ته د تخطی کوي پر موږ باندې تقریبا شپږ وې ساروي ده
بله
تقریبا اوه سوه اته سوه میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې اوسېولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه
د همسایتوب قانونونه د افرا قانون د سارپ چې موږ د دې غړیو د د د د ټول قانونونه د ټول لاندې کیږي
بل مومنت
قانونونه د ټول لاندې کیږي د فکر کوپ د دې اقتصاد ته هم ډیره ضربه ورسېږي
کله جواب راکې تاسو نور کول شې نور قانون ته ورسېږي آیا پراتون کوڅو ورځو کې دې څرک لګیږي چې د لارې به ته پرمیسل شي
موږ خو موږ ان شاء الله کوزموش کوششونه روان دي د خصوصي کوشش روان دي چې لار خلاص شي او موږ د لارې خلاصېدل به قید او به شرط خلاصېدل غواړو که سیاسي مشکلات وي هر مشکلات چې وي داغه د فارم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري امیر پاکستان لري هم د یو جی سی سی په نامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعض ټول شان تړل کیږي هغه کمیټه ست موږ ارزو دغه او دا پیشنهاد چې سرحد باید به قید او به شرط خلاصې دغه سرحد باید د نظامی شخړو میدان ونه ګرځي دلته باید خلک تجارت وکړي خلکو ته روزګار پیدا شي او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورويش ساته
بلې قدر مون اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري بل میل محمود سیاسي چارو پوس ام یوسف زید چې تر اوسه را سره دی خو یوسف زید صاحب مخله دې تاسو درشو د ډیورند البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم دیر په موادو بار موټر ولال دی لند کوټل شو خوکه مسافر دی ناروغان دی چې غوړی پر پوره راوړی د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري الفرات شنواره هم لمخ سره وصل شوې ده شنواره سب ک وسرته وې چې وضعیت حالت څه ډول دی
دا څه چې کله مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لورینا چې کوم کومي مشران او سوداګر د یو جرګه په شکل کې د لوري تر غلی وو پاکستان لوري نه حکومت جرګه جوړ شوی وو او غوی سره ویل نو غوی په څو خبرو سره متفق شوی وو چې د تورخم دروازه حکومت دی بغیر څه شرط او خلاص کړل شي وربند وشي او حکومت په صفر نقطه کې په نو پوسټو تاسو ساتو باندې کارونه روان دي هغه د ستاسو حکومت بند کړل شي نو د ستاسو په تورخم کې مکمل خاموشي او د دغه جرګې په احترام کې دا څه کار کوي دوه خو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا دا څه نه خطر نه کړی یو بل څه ډز نه کړی او هغه کار چې هغه شروع شو او هغه هم ودرول شو د خو تورخم کې وسه هم عادي حالت نشته دوړ خو تا کز کستم یا ګمرګ دفترونه دي نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي دا ټول تړل شوی دي مکمل خاموشي ده بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی ډیرتا په خور لوري تاسو نه کړل شوی دي چې پاره کې بزنه بیا غلام خان باندې او په نور ولارو باندې افغانستان تاوري نو تورخم خو په مکمل توګه خالی کړل شوی دی او دا مهال دوړ خو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې وي تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ورپری دي البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بل غونډه دی وکړو بیا به پته لګي
لکم زای عام خلک مسافر او دغه راز بارون کې موټر نه پریږدي چې تورخم ته نږدې ورشي
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي دام درې ورځې مخ کې ډېر تاره ګرځول شوی یا الته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې نه کوم ګاډي شته زه تر مسافر په خبرو نور خارونو ته تللی او ګاډي کوم دی ډېر تا په خور او جمرود ټرمینل ته لګل شوې دي او هغه ځینه ځنه ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې باوري مطلب ان ته کې د میچنه کوم چک پوسټ په لندن کې تل یا د لوارډي بین لاندې چاته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي مطلب په خو او شاته کیلومتره فاصله کې
چاله اجازه نه ورکی چې دوی لاندې لاړ شي سرحد ته.
تاسو چې له د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ ورسره غږیږئ، د هغوی اکثر عملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغې لارې تړل کېدل دومره اوږده شول او دوی څه کولی شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده او که د افاقي حکومت موضوع ده د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لکه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغه یوه کشاله رامنځته شي نو هغه مطلب دی چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کوي. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نیټه خو دغه د تاسیساتو سره پورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نیټه او په درېیمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې ډېر لوی وسلې استعمال کړې. یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي نو بیا په دې کې خامخا مشکل وي چې دوی بیا سره سفارتي کشه باندې یوه اړیکه ټینګه کړه لیا دا تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګېد او نورې ورځې به هم پکې لګي. دغه دواړو خواوو ته چې کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه او دویمه غونډه به زر وشي او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری چې د ډیورند د کرخې بلې غاړې ته د وضعیت او دغه راز د موضوع اړوند نور معلومات راسره شریکول. کور ودان شینواری صاحب،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یوسف زیسه تاسو د بیت درزو لکه څنګه چې شینواری هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه چې درنه جګړه هم شوې و چې تر پورسو کې وای ساره نه دلیدل شوې، درنې وسلې استعمال شوې دي او د دې جګړې لامل یو شمیر اوسیدونکو خپل سیمو هم کړه شوې دي. څه فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کړکیچ، فکر نه کوي چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کړکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لاره ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریز نه پشا شي. خو فی الحال دا سکارې دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله. نو فی الحال دا سبریکي چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شو یو څه درز رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ورنه شوی وای پاکستانی هیات د هوا دی یعنی د دې وجه سره هلته کابل کې کېنستلای نشي. هغه ایران غلو هغه په طالبان وقار کړو بیا دلته په تورخم باندې تاوتریخوالی رامنځته کړو. یعنی په خوانه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوې وه. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دي. هر څه چونکې د نظام د نظامي ټوپک په زور نیولی دی هغوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره چې خبرې کوي. په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوځیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شي نو دغوی ترمنځ ډیر مشکل وي ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوسټ اپریخه د افغانستان طرف ته خو بیا هر سړی پوځي د طالبانو. نو له دې امله دا زه کوم چې کدا سرحد پلان استل هم شي
د دې معنی نه ده چې دا به بیا نه تړل کېږي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو دا د عدم اعتماد او یو بل سره د عناد او یو بل باندې تورونو، یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم، دا مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي. خو متاسفانه دلته افغانان، عام افغانان زیات کړېږي، د تجارت کوي یو طرف ته بېخي بند هم کو، خو د خلکو تګ راتګ یو ډېر اړین دی. 3 میلیون افغانان پاکستان کې ژوند کوي، هغوی باید یو بل ته ورشي، یو بل سره راشي. د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي، نو هغه تر ټولو زیات متضرر کیږي. درسته تجارت کېدای شي یو بدیل ورته پیدا کړو، خو د مهاجرو لپاره موږ بدیل نه لرو چې هیواد استو.
بله، کور ودان د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زئی خبرونه پای ته نږدې شوي، خو یو اوریدونکي موږ ته لیکلی پیغام راستولی دی. دا به ولولو په همدې سره به دا خبرونه راونغاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس، سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دواړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکې لري د دې بندښ له امله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د ویلي د دواړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. بیا یې لیکلي قومي مشران او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي، خو دا یوه ډیپلوماتیکه موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي یې حل کړي. دغه راز ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو، ناروغانو، محصلینو او مسافرو لپاره نورې هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. خدای رحیم بشر دوست، تاسو مننه چې په دې اړه مو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې موږ ته مو لیکلې پیغامونه او غږیز پیغامونه پرېښي وو، او دغه راز مو د مایکروفون تاسو د خبرونې ته مستقیما ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړ.
باندې بیرېږې کوچی پرته باندې بیرېږې کوچی پرته باندې بیرېږې کوچی پرته باندې بیرېږې هرون دې ماز د ځواني کمې سیلونه نوران په پتی دې ویدا میدا روان د وشان په پتی دې شپلی وای پرلار ویدم بیا یو غروت تنو یان پپتی دی ویدم ددوان دروشان پپتی دی پیلی وای پرلار